د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر گواخیم او تاسو ته په دې خبری غړی کې هرکلی وایم. له 12 څخه تر 2 بجې پورې په دې یو سات کې تاسو ته بیلابیل ریپورتونه لرو. د تورخم موضوع زموږ د سر ریپورتونه جوړی په دې حق له درته بیلابیل اړخونو باندې رڼا چو او همداراز مطبوعاتي کتنې هم د دې غړی برخه دي. خلکه څنګه چې تاسو خبرې د غړې په سر کې موږ خبرونه اورو. د خبرونو لپاره مجید بابر په سټوډیو کې دی نو راځي چې وایو.
ستړي مشي رومې د مشال خبرونو سره ټکی. تیر شپه په تورخم پلال پاکستان او افغان امنیتی سرتیرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې دوه پاکستانی سرتیري ژوبل شوي. پاکستان کې افغان سفیر وایي چې د تورخم پولیس شخړه باید د خبرو اترو له لارې هوار شي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر ډونلډ ټرمپ نیوکه کړې چې د مسلمانانو پر ضد کرکجنو خبرو د امنیت مسایل پیدا کړي. د خیبر قبایلی سیمې یو امنیتي چارواکي نن سهار مشال لیډیو ته ویلي دي چې تیر ماښام په تورخم پوله د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا تر څو ګنټو پورې د درنو سپکو وسلو د ډزو تبادله شوي چې پکې دوه پاکستانی سرتیري ژوبل شوي. دغه چارواکي زیاته کړه چې په دې ډزو کې هدف د پولې بل خواته افغان امنیتي پوستې وې. تر دا مهال افغان لوري ته د مرګ ژوبلې او نورو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. تېره شپه امنیتي ځواکونو په لوړګي کې په لاؤډ سپیکرو اعلانونه وکړل چې د شپې مهال دې د کورونو لایټونه بند وساتي او بهر دین راوزی. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې تیر شپه د جګړې باوجود د تورخم په ګیټ تعمیراتي کار روان وو. په تورخم کې نن په درېم ورځ هم کرفیو ده او د غلاره د هر ډول ټرافیک لپاره تړلې پرته ده او د میچنای چک پوسټ نه لاندې چاله د تګ اجازه نه ورکول کیږي. البته د لوړګي بازار خلاص دی خو زیاتره خلک اوس هم خپلو کورونو پورې محدود دي. د خیبر درې په لویه لاره د مالونو ډک په سلګونو ګاډي ولاړ دي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر او په دې هیواد کې د ولسمشر ځانګړی استازی حضرت عمر رضا خیلوال به د تورخم د لانجې په اړه له لوړ رتبه پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ښاغلي رضا خیلوال چې پرون کابل ته تر لنډ سفر وروسته اسلام آباد ته ستون شوی مشال لیډیو ته وویل چې د پاکستان له ملکي او پوځي چارواکو سره به د دې ستونزې په هواري وغږیږي. عمر زاخیلوال ټینګار وکړ چې د افغانستان د ولسمشر له نظره دا ستونزه باید په خبرو حل شي او جګړه د حل لار نه ده. د شماري وزیرستان د میرامشاه بازار اوسیدونکو حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی ړنګ شوي شپږ سوه کورونه دي زر تر زره جوړ کړي. تېره ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې د میرامشاه بازار نه بې کوره شوي یو کډوال سید ایوب وویل
د غونډې خلک شډولینه روتل وفسیره ونه شوی دو د میش د میرم شاه بازار نو حکومت شډول روبوسی صبره او کدای شډول روبوسی د میش کرینه ډنګ شوی د میش وچیرته سی د میش خوا دی شزای زکای نشته حکومت د میش ته بیا د کم جوړاوی کدای میش ته مزار او کوي سر طریقه و کو داغه معلومات میش ته صبره حکومت میش ته نرو کوي نر فرکشنی نر جرګار سره.
د 2014 کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوز د ضربیازب په نامه د عملیاتو له امله 300,000 خلک بې کوره شوي وو چې پکې اوس هم ډېرې کورنۍ د کډوالۍ ژوند کوي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پرون وړاندې کړل شوی مالی بجټ رد کړی او په غلط اعداد و شمار مبنی بللی دی. د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې د اتحادي حکومت لخوا تېره ورځ د 15 د پاسه د 15 ارب روپو د بجټ په اړه د اپوزیشن ګوندونو مشر مولانا لطف الله مشال لیډیو ته وویل
چې تر اوسه پورې څومره بجټ پېښ شوی دوی نه زیات تر حصہ اکثریت د بجټ حصہ لیفت شي دوی په کارونو باندې لګولای نه شي. په کار دا چې کوم بجټ کوم دورانیه لپاره جوړ شوی په کار دی چې عملی طور باندې هغه پیسې د خلکو فائدې او بلا لپاره ولګي.
دغه بجټ د صوبې د خزانه وزیر سید مظفر سید په داسې حال کې وړاندې کړو چې د اپوزیشن ګوندونو غړو ناراضي کوله. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر اتونکو ټاکنو کې د ولسمشرۍ لپاره په امیدوار ډونلډ ټرمپ نیوکه کړې او څرګنده یې کړه چې د مسلمانانو په اړه د هغه کرکجنې خبرې به د دې هیواد امنیت خراب کړي. ډونلډ ټرمپ چې ممکن د ریپبلیکن ګوند له لوري د ولسمشرۍ چوکۍ ته د دغه ګوند لخوا امیدوار شي د تیر پیر په ورځ یو وار بیا خپل دا خبره تکرار کړه چې امریکا ته د مسلمانانو په ورتګ موقتی بندیز ولګول شي. ولسمشر باراک اوباما پرون له واشنگټنه په خبرو کې وویل
For a while now, the main contribution of some of my friends on the other
side. لوی مدیر احسی زمون د مقابل لوري ملګرو د دای سره په مبارزه کې دومره کار کړی چې زما پر اداره او ما باندې انتقاد وکړي چې ولې د سختري د اسلام ټکی نه کاراو. هغوی راته وایي چې دا تر ټولو مهم ټکی دی. موږ تر هغو داعش ته ماتې نشو ورکولی چې د افراطي اسلام خطاب ورته ورکړو، خو د دې عبارت کارول به څه فرق راولي؟ آیا دا به د امریکایانو وجلو ته د داعش منتیا راکمه کړي؟ د ولسمشر اوباما په وینا داسې خبرې مسلمانانو ته داسې احساس ورکوي چې د امریکا حکومت خیانت یا جفا ورسره کوي. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په مشرقي یورپ کې د خپل پوځي حضور د پراخولو موافقه وکړه. د دې اتحادیې سیکرټري جنرال ینس ستولتنبرګ پرون په برسلز کې د غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره تر غونډې وروسته وویل چې پولینډ او د بالتیک سمندرګي په غاړه دوه پرتو هیوادونو ته به د بیلابیلو هیوادونو په سرتیرو مشتمل څلور بټالین امنیتي سرتیري استوي. ینس ستولتنبرګ څرګنده کړه چې د تور سمندرګي په شاوخوا سیمه کې به دفاعي تدابیر زیات او جنګي وسایل ځای پر ځای کړي. او وروستۍ خبر دا چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی ویلي چې که د ایران د ایټمي معاملې په اړه د امریکا راتلونکي ولسمشر تېر کال له نړیوالو قدرتونو سره لاسلیک شوې موافقنامه وشلوي، نو ایران به اور ورته کړي. د خامنائی دا څرګندونې پرون د هغه په رسمي وبپاڼه خپرې شو. غالبا د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو د امیدوار ډونلډ ټرمپ د خبرو په اړه وي. ډونلډ ټرمپ چې ښایي د ریپبلیکن ګوند له لوري د امریکا له ولسمشرۍ لپاره رسمي کاندید وي، د ایران سره د نړیوالو ایټمي موافقه تباکن وبلله او ویلي دي چې د سره به یې بحث ته وړاندې کړي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال او د کرن شوبې د رابعه اکرم خان نه واورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپیه اخیستل کیږي او په 1.90 روپیه خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.50 روپیه او په 1.50 روپیه، یو یورو په 1.19 روپیه او په 1.48 روپیه، یو ریال په 1.25 روپیه اخیستل کیږي او په 1.80 روپیه خرڅول کیږي، یو درهم په 1.80 روپیه او په 1.80 روپیه، یو افغانۍ په 2.50 روپیه او په 1.50 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 2.20 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 2.40 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور کې د باران امکان دی او بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 2.0، بنو کې 2.5 او 6.0 او په کوټه کې 0.5 او 0.5 شوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو هم دا اوریدل شئ. په دې غړې کې بعد نور ریپورټونه تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. په داسې حال کې چې بیګا پاکستانی او افغان ځواکونو یو ځل بیا په تورخم کې د یو بل سره ډزې کړې دي، په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي چې غواړي دا مسله د خبرو له لارې حل شي.
پاکستان په ظاهرا په تورخم کې ځینې تاسیسات جوړول، نو کله چې زه ورسره ثبات وګورم پوهېږو شو چې دوی ژورې غوښتنې کوي.
د شمالي وزیرستان د میرانشاه خلک وایي چې حکومت چې پوځیانو یې کورونه وران کړی دي، نو حکومت دې ورته معاوضه ورکړي.
زګه هده مو لوړل مو کېر لوړل مو ارشه لوړل مو دې سدن کې مو زو چیرې سم مو دادي سامان دته پرېښای وو جدای وي د حفاظت کو سامان سره مو ارشه ورشل اغه نکاه د پلور د غور د اغنیکه اغه وکاره په پراته وي ا دې ختم.
د خیبر پختونخوا په کلنی بجټ کې د نرخزیانو لپاره 40 کروڑ روپۍ ځانګړي شوې دي، خو نرخزیان وایي چې دوی د پیسو کې یوازې نه دي او نور خلک هم سره شامل دي چې دوی په خوخ نه دي.
دی وای چې یاره دغه د خزم حق ته او دغه د لاوارسو یا د معذورم حق ته نوزرم دغه د پاره د بیل بچټو کې چې زمو هم کم حق ته هغه د عموم ته ملو شي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره وسی. اوریدونکو مشال ریډیو ریډیو رپورټ تر دوه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وان جان کربی پرون واشنگتن کې خبرلان ته ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ جنگ نه غواړي او د دوه غاړو سره په دیاله په رابطه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې بیګا هم د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ تازه نښتو کې د چارواکو په خبره دوه پاکستانی پوځیان زخمیان شوي دي. له درې ورځو راهیسې په دمې دمې سره دا نښتې تر دې وروسته پیل شو چې پاکستانی ځواکونو غوښتل په تورخم کې یوه دروازه جوړه کړي. دوی دا د خلکو د قانوني تګ راتګ لپاره ضروري بولي، خو افغان چارواکي وایي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوو پخوانیو تړونونو خلاف کار دی. فرهاد شینواری نور حال درته وایي.
د خیبر جنسی یو امنیتی چارواکی نن سهار مشال ریډیو ته ویلی دی بیگانه تازه نښته کې د پاکستان دوه نور امنیتی سرتیری جوبل شول او افغان ځواکونو ته هم مرګ جوبله اړولې ده او د پولې هغې غاړې ته یې ځینې مورچې په نښه کړې دي او د زیاتو ګولو د ورېدو له امله په شمشاد غر باندې ځای په ځای اور هم لګېدلی و. تېره شپه امنیتي ځواکونو په لوړګي کې په لاوډسپیکرو اعلانونه وکړل چې د شپې مهال د کورونو لایټونه بند وساتي او بهر دې څوک نه راوځي. د دواړو خواو نه د درنو وسلو استعمال او لویو ډزو ولسی وګړي اندېښمن کړي دي. په تورخم کې نن په درېیم ورځ هم کرفیو ده او جنگي حالات دي او دغه لاره د هر ډول ټرافیک لپاره تړلې پرته ده او د مچینۍ چک پوسټ نه لاندې چالا د تګ اجازه نه ورکول کېږي. په تورخم کې کاروباري هلې ځلې په ټپه ولاړې دي. البته د لوړګي بازار خلاص دی، خو زیاتره خلک اوس هم خپلو کورونو پورې محدود دي او د خیبر درې په لویه لاره د مالونو ډک په لسګونه ګاډي ولاړ دي. د تورخم موجوده صورت حال په حق لا په لوړګي کې ځنې کسانو مشال ریډیو ته وویل.
نوم او خیر شاه دی او بس ډز ډز خډیر زیات او دا معلومات موږ ته نشو چې کوم ځای نه وو، هغه ځای نه وو، دې ځای نه وو او نور هم څه معلومات راته نه وو چې څه وجه وه. ماښام روژه ماتي ټیم کې شروع شوې او تر ماخوستن رو یولسو بجو پورې دا ډزار او ډزو خو بیا غیب شو او دا اعلانونه هم راته وکړه چې لیټونه هم بند کړي خپلو خپلو کورو ته شي او پته نه لګېده څه حساب دی. موږ دا غواړو چې روزګار مم خو کولا رواني او روژه ده لږه کراري.
نوم عبدالله دی. څلورمه پنځمه ورځ ده چې بس ولاړ یو دا اډې ته اوس هم راوتلی یو روژه ده او هېڅ ته پته نه راته لګي. موږ دا غواړو چې لیا خلاص دی نو زه مریض مه راوستلی، اوس هم په هسپتال کې هغه پروت اریان چې اوس شی وکړم یار بندم څنګه به وي دا اډې ته راووتم اندازه لګومه چې یاره څنګه چل دی. تورخان سره آواز هم نشي لوړګي پورې لار کولاو تورخان بند
یاد دی وی چې په دې تیرو درې ورځو نښتو کې تر اوسه د پاکستان خواوشا پنځلس تنه جوبل شوي دي چې شپږ پکې امنیتي سرتیری دي او نهه پکې ولسی وګړي دي. او په دې شپږو جوبلو امنیتي سرتیرو کې پرون یو تن میجر علي جواد چنګیزی په پېښور سیمچ روغتون کې سا ورکړه.
اوریدونکو تاسو د فرهاد شینواری ریپورت واورید. په همدې اړه تاسو یو مرکه درورو. د پاکستان د کورنۍ او دفاع چارو وزیرانو تورخم کې د افغان سرحدي پولیسو سره په نښته کې د پاکستانی پوز د یو میجر پوجل کېدو غوسه خودلې ده. بلخو افغان سفیر او د افغان ولسمشر ځانګړی استازی ډاکټر عمر زاخلوال وای د کوشش کوي چې د تورخم مسله د خبرو له لارې حل شي. هغه وایي نوموړی به د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز او لوړ پوړو پاکستاني پوځي مشرانو سره ملاقاتونه وکړي. زموږ همکاري فرشته جلالزی عمر زاخلوال سره مرکه کړې او په سر کې ته پوښتنه کړې چې د تورخم د مسلې حل څومره زر راوتلی شي.
دا چې اوس د یو موضوع نه په تورخم کې دواړه خواوې جنګ ته چمتو کېږي او جنګ شروع کېږي او د یو نه په بل باندې فیرونه کېږي، دا خو استازیتوب د ښو روابطو نه. تورخم یو ډېره مهمه نقطه د هیوادونو تر منځ ده. په ټول افغانستان کې لوی ترین احد د تجارت یا اول یا دوم مقام تورخم لري. فلهذا هغه څه چې په عامو وګړو باندې تاثیر ګذاره اوسي هغه د راوزدو په خوښه کولو کې طبعا منفي رول لوبوي.
ډاکټر صاحب، تاسو کابل ته ولاړاست نو د افغانستان د ولسمشر سره به مو کتلي یا به مو د اجرایي رئیس سره کتلي وي. تاسو دوی ته د دې وضعیت په باره کې څه وویل او دوی تاسو ته څه وویل؟
طبعا زمونږ دید د ښه ګاونډیتوب دید دی، زمونږ دید د ښو روابطو او د ښو اړیکو دید دی، د یو مثبت برخورد دید دی هم زمونږ د پانه او هم د دوی طرف ته. رساله هغه چې موږ خبرې زمونږ د تعمیري طرف لري او لوی ترونه حوصله همیشه افغانستان ښودلې ده او دوامداره به ښیي.
ډاکټر صاحب، مشخصا دا د تورخم په جنګ باندې د رئیس جمهور نظر څه و؟ تاسو ته څه وویل؟
مشخصا د ولسمشر نظر هم دا دی چې باید دا موضوع باید د خبرو له لارې حل شي. البته د جنګ په تحلیل باندې افغانستان نه شي کولای چې بل هیڅ هېواد غوښتنې ومني په شمول د پاکستان باندې.
ستاسو درک څه دی؟ پاکستان څه غواړي؟
پاکستان په ظاهرم په تورخم کې یعنی تاسیسات جوړول نه دا تاسیسات وغوښتل نو کله چې زه ورسره سبق وګورم پوه به شو چې د دې ژورې غوښتنې څه دي.
داسې ستاسې په حواله م ویل شوي وو چې د یوې موافقې پر اساس چې ستاسې سره سوي یا تاسې پکې شامل واسته دوی دا کار کول، که یو څه وضاحت راکړئ چې دا اصلا دا موضوع څنګه وه؟
د دروازې او د اوسنیو تاسیساتو هیڅ نه وه، نه یوازې ما سره، د هیڅ بل افغاني چارواکي سره او یا ارګان سره بحث ول نه بحث شوی و. پرون ابله ورځ شوی وو چې زموږ لوري وزارت دفاع او داخله چې هغه موظف ارګانونه دي د هغوی حیات تورخم ته راغلی وو او هغوی دا شی نه ومنله، په توافق نه وري. یوازینۍ خبرې چې په دې باندې شوي دي فقط دوه ورځې مخکې شوي، د دې نه مخکې قطعا د افغاني ادارو د افغاني ادارې دفاع نه او د پاکستان ادارو دفاع نه رقم مقام خوانه په دغه تاسیساتو باندې بحث نه دی شوی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو دا د تورخم په موضوع تاسو یو بل رپورت هم دراورو. په تورخم کې د پاکستان او افغان ځواکونو نښتې پر ټولنیزو رسنیو د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ بحث پیدا کړ چې پکې د دواړو خواوو ګڼو پښتنو یو بل ته بدرد او کنځلې وکړي. د تورخم نښتې ته پر ټولنیزو رسنیو د افغانستان او پاکستان ولسونو غبرګون څنګه ښکاره کړی دی او د دوی دا خبرې او بحثونه څه ثابتوي؟ پامیر ساحل دا موضوع د ځینو کسانو سره څېړل ده.
په تورخم کې د پاکستان او افغانستان ځواکونو د نښتې رپورټونو له خپرېدو سره پر ټولنیزو رسنیو د دواړو هیوادونو ځوانانو او فعالانو بحثونه پیل کړل چې پکې یو بل ته پیغورونه ورکړل شول او تورونه پورې کړل شول. د پیلګې پټول په تورخم او لواړګي کې د ګرځبندیز یا کرفیو ویډیو چې مشال راډیو خپره کړه، نو د افغانستان او پاکستان ګڼو پښتنو ورباندې تبصرې وکړې چې پکې په زیاتره تبصرو کې یو بل ته بد رد ویل شوي دي. په سوات کې لیکوال او فعال عثمان ولسیار وایي د هیوادونو ترمنځ شخړې پیدا کېږي خو په کلتوري او قامي ول تړلی ولوسونه نشي بیلیدای.
سوشل میډیا خاص کر چې کومه تقاضی دي نو باید پاره باندې هم دغه سوشل عملیات د سنجیدګۍ او د تدبر مظاهره وکړي. د ملکونو په بارډرونو کې یا دغه په جغرافیایي حوالو باندې بدلون هم راځي، دغه یو بس رستون زم راځي، بیا په قومي حوالو باندې چې کوم قومونه واقعي په تهذیبي کلتوري او ثقافتي سماجي حوالو باندې یو قومونه یقینا چې هغه بیلیدل نشي. خو بعضي وختونه کې داسې ایشو زیاده سي ستونزې راپورته شي چې هغه د خلکو
د افغانستان سیاسي فعال او د کابل پوهنتون استاد اسماعیل یون وای په تورخم کې جنگ د ولسونو ترمنځ نه دی. دی وای د ډیورنډ دواړو خواوو ولسونو په زړونو کې درز نشته.
جنگ چې ده اصلا د پاکستان د استخباراتو د افغان ولس وړاندې ده. پاکستان کې چې کوم ولس ده هغه سره د افغانانو جګړه نه ده. د زړونو په سطح باندې درز نشته، مګر فزیکي کرخې استعمار کلی دي او اوس مغر دوام ورکي او جنجالونه تبن افغانستان په داخل کې یو ورو ډبل ورو په مقابل کې ودرول، یو ورو ته وصله ورکړي بل ته وژني. دا درزونه چې دي دا اشخاص ترمنځ به یې مده د ورسونو ترمنځ دا درزونه نشته.
په کوټه کې مشت خبريال او شنونکو مالک څګزای وای د 1340 کلونو تاریخ ته په کتلو ویل شي چې د دواړو خواو ولسونه زخت ځپل شوی دي.
یو من دا خلکو نه چې هغه ناروا او تاسو چور دواړي په بل باندې ډیر لوی تعداد د ګڼ تعداد هغه خلک هم ستا او هغه روشنندو ځوانان هم ستا چې بیخي دغه مسله یا دغه د پولي پر سر باندې نښته او یا د بېځایه سیاسي رنګ ورکول کېږي د پاکستان لخوا او دغه نښتې ته چې ګوا د یو ملت په منځ کې یو حیوان رامنځته کېږي. دنیا هغه ځای ته رسېدلې ده چې ملتونو ترمنځ دیوالونه ختم کې خو بدبختانه زموږ تام او زموږ خلکو باندې اوس هم پخوانی کښې یو وار بیا په ډېره تودوالي باندې بیداره کېږي او کښل کېږي.
په کابل کې شنونکی او خبریال اباسین بریال وایي له تېرې څه د پاسه یوې پېړۍ راهیسې چې افغانان او پښتانه له کومو مشکلاتو سره مخامخ شوي، د هغې یو لوی لامل دا دی چې دوی د یو وجود دوه برخې دي.
د یو وجود دوه برخې یو لکه ښای او چپ لاس چې د پولې دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي چې ټول د افغان او د پښتونولۍ دا ولري. او دغه یوه پېړۍ چې مونږ کوم ظلمونه او بدې ورځې د پنجاب تر خوا زغملي او تحمل کړي او د دې توکیې ښکاري، یو لامل یې دا دی چې مونږ خپل دغه بشري ځواک او دغه جغرافیا د لاسته ورکولو ته تیار شوي نه یو.
د پوهانو شنونکو زیاته کړه چې د جګړې پیلولو یوه وجه همدا ده چې د دواړو خواوو ولسونه وویشل شي، نو ځکه دوی باید له داسې بحثونو ډډه وکړي چې درزونه پیدا کوي او یو بل ته پکې بد رد ویل کېږي.
د سولې پر لور
مشتخبل خاوره
امر غواړو، امر غواړو.
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته
ولی ظلم چې ولی بیا دې
هر طرح ته بدرنګ زکه چې دا غمین نشوند د سره نسته دا
غلې فهمی ده چې په ګولو باندې وا نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي
موږ خو نه امید نور نه غواړي چې نور کو بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پرلو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو څخه بیلابیل ونیزی خبرونه اورئ په دې کې د سولې پر لور هم یو خبرونه ده چې پکې تاسو د خبرو د لارې د مسایلو په حل باندې د خلکو بحثونه اوریدئ شي په دې کې دا هم اورئ چې څنګه ټوپک کېږدي او د ټوپک په ځای د جرګو مرکو د لارې خپله ستونزه حل کړي دا په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې چې زموږ ویب سټ ته پیغام شته تاسو کولی شئ لاغزه هم وری اوس بیرته خپل ریپورتونه ته ګرځو د نن په داسې حال کې چې د پاکستانی پوز د ضرب عزب عملیاتو چې په قبالو کې شروع کړو دوه کاله پوره شو نن دویمه کلیزه ده الته د شمالي وزیرستان د میرانشاه خلک وایي چې په میرانشاه کې د دوی شپږ سوه کورونه وران شوي دي او په کار ده چې حکومت ورته معاوضه ورکړي تر څو دوی دغه کورونه جوړ کړي یاد دې وي چې په جګړو کې او پوځي عملیاتو کې د میرانشاه بازار هم وران شوی دی عمر دراز وزیر په دې حقله نور تفصیل درته وایي
شمالی وزیرستان میرانشاه بازار کې اوسیدونکو سلګونه کورنۍ چې دا مهال د کډوالۍ ژوند کوي وایي چې سیمه ته د واپسۍ شیډول دوی ته نه دی ورکړل شوی او د دوی په وینا کې واپسۍ شیډول هم ورکړي نو چرته بازي زکات میرانشاه بازار کې قریبا شپږ سوه د خلکو اوسېدو کورونه هم د بازار سره سم لزمه کې سره سم شوي دوی وایي دغه خلک چې کلیوالو سیمو کې ځای نه لري او هم دغلته آباد ول چې اوس یې کورونا په مکمله توګه ختم شوي د میرانشاه بازار اوسېدونکو صدایو وایي
د غونډې خلک شډولینه روتل وفسیره ونه شوي دو د میش د میرانشاه بازار نو حکومت شډول روبوسی سبره او کدای شډول روبوسی د میش کرینه ډنګ شوي د میش وچیرته سي د میش خوا د شزای زکای نشته حکومت د میش ته بیا د کیم جوړاوي کدای میش ته مزارو کوي سر طریقه وکو داغه معلومات میش ته سبره حکومت میش ته نرو کوي نر فرکشنی نر جرګار فرکو
یو بل مشر ملک نور خان وایي دولت د میرانشاه بازار کې نه یوازې د دوی کورونه جوړ کړي بلکې د دوی د کورونو سامانونو معاوضه هم غواړي
مزګه خو د مو لوړل مو کېر لوړل مو ارشه لوړل مو د دین کې مو زو چیرې سم مو د دې سامان د تا پرېښای وو جدای وي د حفاظت کو ها سامان سره مو ارشه ورشل هغه نک د پلور د غور د اغني کو هغه وکړې په پراته وي ا دې ختم کړې مش خو ارشه تاسو بخړل په کور دادو چې مشته د دغه موزارو شي چې سامان سمره وو هم زکه د جواب تکړه شي او کم از کم دا کې نه ده په زر نظر جوړ کو په دا چې د خلک چې لوټي چیرې سي د خلک د سبق
د شمالي وزیرستان خطیب کاری رومان وای دولت د دوی مسله ته خصوصي پاملرنه وکړي او واپس یې نوړاندې د دوی کورونا جوړ کړل شي
حکومت خدا ویلی دی چې چا کېر ډنګ شي سوړ لکه ریپي ور کول شي ایمی شو کرینه ډنګ دی خو ایمی ش کرینه خوداس کچا کرینه نه وی کرنار کرنا دوادو کرنار کرینه دا د می ژړنګ شول دام زکا میزه د پلور نکم زکا دو دا غام زکا د میشتا اغان مون کرینه جوړ کو خلق خوشی چې مشکل یې ترونی میزه خپکیږي چې سم کبدا شرته وي چې لوټ شا په میروم شاه شه عزت شای کو چته پنډېژن ایمیش دا غازو ینادی دیو جنادا مهرباني وشي برسر اقتدار طبقه د انصاف ته می سره وکو
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وای چې میرانشاه بازار با په نوې نقشه جوړول شي خدا معلومانه ده چې د غلطه د خلکو کورونو با سکول شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اف سی آر او پختانه پر فاټات سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي
د سیکشن 1 نه راوخلا چون څک سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او په مشال ریډیو ډاٹ کام هم مګوریدل شي د خبر پختونخوا حکومت پرون د 515 ارب روپو کلنې بجټ وړاندې کړ د حکومتي چارواکو په خبره دا بجټ په توازن ولاړ دی او د ژوند ټولو اړخونو ته پکې پام شوی دی خو په دښمن ګوندونو د تحریک انصاف په حکمران ګوند نیوکې کړې دي او وایي چې دا بجټ یې په مفروضو جوړ کړی دی راځي چې په دې حقله د خالد خان رپورټ وګورو
دا خیبر پختونخوا راتلونکو مالکال 2014 او 2019 کې صوبے ته د بجلی خالص ګټې په مد کې د وفاق نه 3.4 او 1 کروڑ او 30 لک روپے د کال ملاوېدو سره سره د بجلی په بقایا جات کې 15.4 روپو ملاوېدو امکان څرګند کړی دی دغه شان د کال 2014 او 2019 کې د مرکز د شریکو ګټو په مد کې 293.4 روپے او د ترهګرې د مخنیوي په مد کې 15.4 روپے خودلی شوی دی کوم چې د تیر کال په مناسبت 10% زیات دی خو بیا صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوندونو دغه بودیجې ته د غلط اندازو او بې ځایه داوو یو مجموعه ویل ده د مخالف ګوندونو مشر او د جمعیت العلماء اسلام پارلماني لیډر مولانا لطف الرحمن وای چې کوم د پرمختګ پروژې وفاقي حکومت خپل بجټ کې اعلان کړی دی هغه د خیبر پښتونخوا حکومت خپل بجټ کې خودلی دی
چې تاسو پورې څومره بجټ پېښ شوی دوی نه زیات تر حصہ اکثریت دې بجټ حصہ الیف شي دوی په کارونو باندې لګولای نشي په کار دا چې کوم بجټ کوم دورانی دې پر جوړ شوی په کار دای شي عملی تور باندې هغه پیسې د خلکو فائدې او بلا دې پر ولګي
دا تیر کال پښان د پښتونخوا راتلونکو مالکال کې د تعلیم او صحت لپاره زیاته پنګه اخودل شوې ده چې په مردان کې د جنکو کریډټ کالج بونیر او چترال کې پوهنتونونه او پاټول صبح کې د انصاف هیلت کارت عملی کول دي خو بیا د عوامي نشل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک وای چې د تحریک انصاف حکومت تیر کالونو کې د پرمختګ پنګه په مکمل توګه نه د مصرف کړي او را روان مالکال کې به هم د دوی دغه پروژې نیمګړې پاتې شي
د دې کوم اندازو په بنیاد باندې بجټ جوړي هغه اندازې په دروغ باندې مفریدا دا ځان اندازو په بنیاد بیا دروغ را اندازو په بنیاد باندې د حکومت نه چلےږي من حال دا دی چې دا تاسو ګورئ چې د ریوینیو کوم حفاظت په غن برابرېږي من چې د بجټ کم یوټیلایزیشن دی هغه سرتنه رسی
خو بیا د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د اسمبلی غونډې رستو مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حالاتو کې دا د صوبې د ټولو نه ښه بودیجه ده
په دې بجټ کې مونږ کوشش کړی دی چې یوت تم ریلیف ورکو کسان تم ریلیف ورکو انډسټریز تم ریلیف ورکو د صوبې بیروزګاری دا کوشش مونږ د نوې انډسټری راشي او د خلک به روزګار شي
دا یادونه ده چې وفاقي حکومت په شان د پښتونخوا بجټ کې د سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې 10% اضافه شوی او دغه شان څه د پاسه شپږ ډیر زره نوې نوکری پکې خودلی شوې دي د پښتونخوا د خزانه وزیر د روان مالي کال 2015 شپاړسم د پاره څه د پاسه شپږ اربع روپو زمینی بجټ هم وړاندې کړو کوم چې خای د صوبایي حکومت ختمیدون کی بجٹ دا تاوان او خالد خان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو پرونے پر منزنے او سپو شپک سویویش پلندو سپو دو لزرا یو سل دیش پنزل لزرا دری سوش پیتا پنزل لزرا او سوش پیتا او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس دولس نیمې بجې کېدونکي دی راځي چې له مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز وورو
خیبر قبائلی سیمی یو امنیتی چارواکی نن سحر مشال ریډیو ته ویلی دی چې تیر ماښام په تورخم پوله د پاکستان او افغانستان امنیتی ځواکونو ترمنځ یو دل بیا تر شو ګنټو پورې د درنو سپکو وسلو د ډزو تبادله شوې چې پکې دوه پاکستانی سرتیري ژوبل شوي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر او په دې هیواد کې د ولسمشر ځانګړی استازی حضرت مرزا خیلوال د تورخم د لانجې په اړه له لوړ رتبه پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. عمر راخیلوال ټینګار وکړ چې د افغانستان د ولسمشر له نظره دا ستونزه باید په خبرو حل شي او جګړه د حل لار نه ده. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار اوسیدونکو حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی ړنګ شوي شپږ سوه کورونه دي زر تر زره جوړ کړي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په دوشن ګوندونو پرون وړاندې کړل شوي مالي بجټ رد کړی او په غلط اعدادو شمار مبنی یې بللی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما راتلونکو ټاکنو کې د ولسمشرۍ لپاره په امیدوار ډونلډ ټرمپ نیوکې کړې او څرګنده یې کړه چې د مسلمانانو په اړه د هغه کرکجنې خبرې بعد د دې هیواد امنیت خراب کړي. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په مشرقي یورپ کې د خپل پوځي حضور د پراخولو موافقه وکړه. د دې اتحادیې سیکرټري جنرال یان سټولتنبرګ پرون په برسلز کې د غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره تر غونډې وروسته وویل چې پولینډ او د بالتیک سمندرګي په غاړه دوه پرتو هیوادونو ته به د بیلابیلو هیوادونو په سرتیرو مشتمل څلور بټالین امنیتي سرتیري استوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي ویلي چې که د ایران د ایټمي معاملې په اړه د امریکا راتلونکی ولسمشر تیر کال له نړیوالو قدرتونو سره لاسلیک شوې موافقنامه وشلوي نو ایران به اور ورته کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري له مجید بابر څخه مو د خبرونو لنډیز واورئ. اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو پاکستاني ورځپاڼو
آج ورسپانا پخپلی اداری کلی کی چې د سینټ قائمه کمیټو تخپل وینا کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې پاکستان د امریکا سره د خپل تعلقات او نتایج وکتل اوس د هند نمبر دی چې هغوی د امریکا سره په ملګرتیا کې څه ترلاسه کوي. ورسپانا لیکي چې د خارجه او دفاع سکترانو په دغه محل وینا وا چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د تریخوالي وجه چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه ده او چین سره د پاکستان د ښه تعلقاتو له وجې هند هم پریشان دی. د ترڅنګ د افغانستان نه متعلق سټریټیجیک ډیپ پالیسی هم ختم کړې شوې ده. ورسپانه لیکي چې د دې بریفینګ له وجې د پاکستان لخوا امریکا، افغانستان او هند په شمول درست نړۍ ته دا پیغام ورسولې شو چې د یو آزاد ملک په حیث پاکستان به په خپلې ازادۍ او خودمختاری هیڅ سمجوته و نه کړي او دا یې هم واضح کړه چې اقتصادي ترقۍ لپاره به چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه په هر حال کې سرته رسولې شي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې فاټا اصلاحاتو کمیټې لخوا قبائلی علاقې په خیبر پختونخوا کې شاملولو لپاره سیاسي، انتظامی، عدالتي او سکیورټي اصلاحاتو په شمول د بیا بحالۍ پروګرام د سفارشاتو فیصله دی قبائلی اولس سره مشاورت او دوی د خوخي معلومولو وروسته وکړی شي. ورسپانه لیکي چې په سفارشاتو کې قبائلی سیمې د 15 کالو لپاره په خیبر پختونخوا کې د شاملولو تجویز ورکړی شوی دی. نو سوال دا پیدا کیږي چې 15 کال وروسته بعد فاټا انتظام یو وار بیا وفاق ته ورکړی شي. ورسپانه لیکي چې قبائلی سیمولا ترقی ورکولو او په یادو سیمو کې انقلابی اصلاحاتو د لارې بدلون راوستو د ضرورت نه هیڅوک هم انکار نه کوي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې د وعده کولو پر ځای د عملی ګامونه پورته کړی شي چې فاټا هم لکه د ملک د نورو برخو په شان ترقی وکړي. انګریزي ژبې ورسپانه ډان هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ملک ته د راتللو وروسته فاټا ریفارمز کمیټي به ورته خپل سفارشات وړاندې کوي. ورسپانه لیکي چې د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو د اولسونو رسم او رواج تقریبا یو شان دی او د قبایلی سیمو اولس هم دا غواړي چې په خیبر پختونخوا کې شامل شي. نو حکومت له پکار دی چې د سیمو ترقۍ لپاره د مثبت فیصله وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا اداره هیومن رائټس واچ پر پاکستانی چارواکو غږ کوي چې سمدستي د ناموس یا غیرت په نامه د خزو د وژنې پلټنه وکړي او ککړو کسانو ته د سختې سزاګانې ورکړي. بلخو د امریکا نیویورک ټایمز ورځپاڼې د تورخم په دروازه د پاکستانی او افغان امنیتي ځواکونو په نښتو رپورټ خپور کړی. د ورځپاڼې په خبره د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې تر هغې وروسته ډېرې خراب شوې چې افغانستان کې د پاکستان میشته طالبانو بریدونه ډېر شول. عبدالحی کاکړ د دواړو مقالو غټ ټکر ته وایي.
د بشری حقوقو نیویارک میش سازمان هیومن رائټس واچ په یو بیان کې په پاکستان کې د عزت په نوم د وژنو پر اړه پر اسلام آباد غږ کړی چې باید په عملی اقداماتو کولو سره په دغو پیښو کې ککړ کسانو ته پیغام ورکړي چې حکومت دغه سکړنې په هیڅ صورت نه برداشت وي. سازمان د حکومت غوښتنه کړې چې باید په سمدستي توګه د دې پیښو پلټنه وکړي او ککړو کسانو ته سزا ورکړي. د سازمان د ایشیا د څنګ مشر برډ اډمز ویلي د عزت په نوم وژنې د پاکستان یوه زړه مسله ده او په دې وروستیو کې د عزت په نوم د وژنو زیاتېدونکو پیښو ته په کتو سره دا خبره واضح سوې چې دا ستونزه په خپله نه ختمېږي. د دې پوینا د دې لپاره به حکومت عاملینو ته سزا ورکوي او پیغام ورکوي چې دغسې وژنې په هیڅ حال کې د منلو وړ نه دي. د هیومن رایټس واچ بیان زیاتوي د پاکستان سینټ د مارچ په میاشت کې د عزت په نوم د وژنو پر ضد قانون منظور کړی چې اوس په قومي اسمبلی کې پروت دی. سازمان وایي وزیر اعظم نواز شریف په کار دی د قانون ملاتړ وکړي. په دې قانون کې د قاتل د بخښلو اختیار ختم کړل شوی دی. بلخوا بیا د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ سو نښتو په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه وایي پر تورخم دروازه د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د شنبه او یک شنبه په ورځ سو نښتو کې د پاکستان 14 عسکر ژوبل شوي او د افغانستان یو سرتېری وژل شوی دی. ورځپاڼه وایي تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات شو چې تېره میاشت پاکستان پر تورخم د نوې دروازې پر جوړولو کار پیل کړ او افغان امنیتي عسکرو پر دې اعتراض وکړ. نیویارک ټایمز زیاتوي چې د افغان وسلوالو طالبانو چې مشران یې په پاکستان کې دي په بریدونو کې زیاتوالی هم د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړې دي. د اشرف غنی په مشرۍ افغان حکومت پر اسلام آباد له طالبانو سره د سولې د خبرو د ناکامولو تور لګوي او وایي چې پاکستان طالب مشرانو او جګړمارو ته پر خپل خوره پناه ځایونه ورکړي دي. د نیویارک ټایمز په وینا پاکستان د دې په جواب کې په دې هیواد کې میشت افغان کډوال نیولي او پر پوله کنټرول سخت کړي چې په نتیجه کې د هغو افغانانو تګ راتګ مشکل شوی چې پاکستان ته د زده کړو، علاج او تجارت لپاره ځي راځي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغ او غوايي لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشور په بدل شي دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کاته راغله ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
وروډونکو مشال ریډیو وري. په امریکا کې افغان سفیر ویلي د چا بهار بندر په ګډون د سیمې هیوادونو یو شمیر پروژې افغانستان په یو اقتصادي مرکز بدلی چې د ټولې سیمې د اقتصادي پرمختیا سبب کېدلی شي. دا خبره عبدالله محب د جون په 14 په واشنگټن کې د یو څېړنیز مرکز بحث ته د وینا په وخت کړې ده. په دې بحث کې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی او د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تقی هم دوی هم پکې خبرې کړې دي. په دې هر څه د پامیر ساحل دا رپورټ ورو
د دوشنبه یا ګول پر ماسپخین د هډسن انسټیټیوټ په نوم د امریکا څېړنیز ادارې باسته په وینا کې په واشنگټن کې افغان سفیر حمدالله محب وویل چابهار بندر یې هیواد ته د ترانزیت متبادل لار برابروي.
چابهار بندر موږ ته د ترانزیت متبادله لار راکوي. دا به موږ لا نور له نړۍ سره وتړي. دا زموږ د سامانونو درآمد او برآمد صلاحیت زیاتولو لپاره ډیر اړین دی چې موږ اقتصادي پرمختګ وکړو. په روسیې کې په افغانستان کې افغان هندوستي بند پرانسته سوچ چې د افغانستان او هند پراخیدونکو اړیکو ښکارندوی کوي. دا او په سیمه کې نور لوی پرمختیایي پروژکټونه لکه ټاپي او کاسا زر د دې ثبوت دی چې افغانستان د سیمې همکاري په مرکز بدل شي او د ټولې سیمې اقتصادي پرمختیا لپاره د یو انجن یا مرکز رول لوبولای سي
ان کین بی ان انجن فور اکونومک پروګرس اکراس دی ریجن.
د افغانستان شخړې په موضوع جوړ شوې دی غونډه ته افغان سفیر حمد الله محب زیات کړه پرمختیایي پروژو او همکاریو ته پکتو د افغانستان گاونډي هیوادونه باید ورسره ګډ کار وکا.
افغانستان هاز ا کلیر میسج ټو د طالبان.
افغانستان طالبان ته سپین پیغام لري چې د خلکو د سولې غوښتنې پر وړاندې درېدل درته هیڅ ګټه نه رسوي او یوازینی لار چې سیلری هغه دا چې د افغان اولس هلی او ارمانونه ومني او سره په مطابقت چلند وکړي. نړیوال ټولنې ته دا پیغام ورکوم چې افغانستان د ترګری مخنیوي لپاره او پر هغه د فشار لپاره یو پاوري ملګری دی چې ترګری د سیاسي ګټو لپاره کاروي. زموږ غوانډي ته یو واضح پیغام دادی چې تاسو باید له موږ سره ګډ کار وکړي او د هغې راتلونکي برخه سي چې موږ د عملي کولو لپاره سخت مشکلات ګالو.
striving so hard to realize.
The غونډه منتظم په امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر او د هټسن انسټیټیوټ څېړونکو حسین حقانی وو. د خپل خبرو کې ویل چې پاکستان د افغانستان په اړه خپل تګلارې بدل کړې.
I myself have been saying this for about
زل شاوخه شپارسو کلونو راهیسې دا خبره کوم. درې نیم کاله مې په امریکا کې د سفیر په توګه دا خبره کړې چې که پاکستان په کابل کې ملګری حکومت غواړي نو تر ټولو غوره لار ده چې په کابل کې له حکومت سره ملګری شي. په کچلاغ یا په کوټي یا لکوټی سره نږدې یا په وزیرستان کې د یو حکومت د جوړولو او بیا افغانستان ته د برامدولو په ځای مونږ ولې باید له هغه خلکو سره ملګری نشو چې وار له مخه په افغانستان کې په حکومت کې دي.
شنون کې یو لیکوال ډاکټر محمد تقی په خپل وینا کې د پاکستان پر بهرنۍ تګلارې انتقاد او پر سیمه ییزې همکارۍ ټینګار وکړ. دوی ویل د وسلوالو فعالیتونه د یو ماحولیاتي یا چاپیریال نظام یعنی ایکو سیستم ته ورته وي. ډاکټر محمد تقی ویل په دې ډول نظام کې ټوله سیمه سخت ریږي.
دی جهادست ایکو سیستم دټ آی کیپ ټاکینګ اباوت ټو ریز
د جهادي ماحولیاتي یا چاپیریال نظام یعنی ایکو سیستم په اړه چې زنن خبره کوم هغه داسې دی چې د څلورو کسانو ځانمرګي بریده د چمتو کولو لپاره باید تاسو د سخت ریزو وسلوالو یو کلی جوړ کړئ، ځکه چې هر کس نه ځي او ځانمرګي نه کوي. په هغوی کې پوه خلک هم وي. که نتیجې ته ورسو نو اسلام آباد د افغانستان په اړه یو لوړتیا پالی یا هیجمنیستیک ډیزاین یا فکر لري. په یو نه یو ډول د دوی ذهن ته دا خبره ورغلې ده چې یو نه شپېته کلن هیواد کولای سي چې یو 15,000 کلن مدنیت او 300 کلن هیواد خپل تابع کړي.
پاکستان د ویناوالو نظرونو په اړه څه نه دی ویلي، خو پر دوشنبه یا ګول د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سینټ ته د خارجه پالیسۍ په اړه د معلوماتو پر وخت وویل چې هیواد په افغانستان کې د تصویراتي ژورتیا یا ستراتیژیک ډیپت تګلارې پریخي د افغانستان سولې بهیر د پیلولو هلې ځلې کوي او د افغانستان سولې په ګټه ده.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان سولې به شک چوک
دینه سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او دغه بحث ستنن له مشال ریډیو وړاندې کیږي. د خبر پښتونخوا حکومت لخوا پرونی اعلان شوی بجټ کې د نرخزیانو لپاره 40 کروڑ روپۍ بیل شوی دي. چارواکي دا یو تاریخي کار بولي. د نرخزیانو اتحادیه د دې اعلان هرکلی کړی، خو وایي حکومت دا پیسې یوازې د دوی لپاره نه دي بیل کړي. د دوی په خبره چارواکو سره وعده کړی و چې دا پیسې یوازې د دوی لپاره دي، خو اوس څرګنده شوی چې دا به د لوارث او یتیمانو لپاره هم استعمالیږي، چې د دوی لپاره د خوشنۍ خبر دی. غلام غوث په دې حق له نور تفصیل درته وایي.
پختونخوا اسمبلی کې د خزانه د صوبایي وزیر مظفر سید په بجټ تقریر کې د نرخزیانو لپاره د بجټ مختص کولو د مختصر خبرو اترو وروسته د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په تاریخ کې په اول ځل د نرخزیانو لپاره روپۍ بیلې کړې شوې دي. پرمختیایي بودیجه کې د دوی لپاره د 40 کروڑ روپو بجټ مختص کړی شوی دی او د دوی لپاره په درې سلورو سکترانو مشتمله یوه کمیټي هم جوړه کړې شوې ده چې زه خپله یې مشري کوم او دې کې به د نرخزیانو استازی هم وي او د دوی په مشوره به مونږ د دوی لپاره د هنري زده کړو یو پروګرام پیل کوو او دوی به د اوسېدلو د سهولتونو ورکولو هڅه هم کوو. دوی به د سیاحت سهولتونه هم ورکوو او دې خلکو ته به په ټولنه کې د عزت ځای ورکوو. صوبایي بجټ کې د نرخزیانو لپاره د بودیجې مختص کول وروسته تیر ماسخوتن په یو خبري غونډه کې نرخزیانو د حکومت د دې ګام ستاینه وکړه خو د نرخزیانو د اتحادیې مشر پرزانی وویل چې د بجټ په کاغذونو کې د هغوی لپاره د مختص شوي بودیجې سم وضاحت نه دی شوی.
موږ ډېر شکر گزار یو چې هغې په اسمبلی کې زموږ نوم واغوستو او موږ یو انسانانو ګڼلو خو زه دا وایم چې هغې موږ سره کومې وعده کړې وې نو هغې له پکارو چې هغه په اسمبلی کې هم ویلې وې او دویمه خبره دا چې هغه وعدو باندې دی له قائم اوسېدل پکار دي. کومې وعدې چې دي زموږ سره کړې وې چې دا پنس چې دی نو دا د خواجه سراو د پاره دی او ما سره چې کوم میټنګ کړو هغې کې هم دا ویلو دي چې دا پنس د خواجه سراو د پاره دی. دی وایي چې یاره دی کې د ښځو حق دی او دی کې دا لاوارسو یا د معذورم حق دی. نو زه هم داغي د پاره د بیل بچټو کې داغي د پاره د په بچټ کې بیل یو هغه باسي چې زمون هم کم حق دی هغه دی عموم ته ملوشي.
د نرخزیانو د اتحادیې مشر دا هم وویل چې صوبایي حکومت دوی ته د روزګار او پنی تعلیم ورکولو خبره کړې ده خو په کار ده صوبایي حکومت هم په هغه څه کې د دوی ملګرو ته روزنه ورکړي کوم څه چې دوی د وړاندې نه زده کړي دي.
هغه سنټری کې هغه پنی تعلیمونه که هغه د دې لپاره کاروبارونه که د دې لپاره دکانونه که د دې لپاره بیوټي پارلر که سمې هغه به مونږ کو په خپله دي. نو ډانسینګ هم دی کې ښه ډانسران شته چې هغې تربیت د ډانس پر کولی شي
د نرخزیانو د اتحادیې په وینا په پیښور کې د دوی سره د ثبت کړی شوي نرخزیانو شمیره 1300 پورې ده او په ټوله صوبه کې دغه شمیره 350 پورې ده. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د ځوانانو غږ
کیډټ کالج چرته لاړه. په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار.
موږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه اوریدئ شي. ایکسپریس ټریبیون ورسپړل لیکي چې بلوچستان کې نه صوبایي او نه مرکزی حکومت کوم داسې پرمختیایي کار کړی دی چې دغه ځای خلکو لپاره د ژوند اسانتیا برابره کړي. دغه تا په سرکاري دفترونو کې درغلي یوه لویه ستونزه ده او بې امنی هم خلکو ته ګڼ مشکلات جوړوي. شاهین بنرې د دې لیکنې مهم ټکي درته وایي.
ایکسپریس ټریبیون لیکي بلوچستان صوبا د 1300 لسیزو څخه د پرمختیا په ځغل کې ډېره وروسته پاتې شوې ده او د صوبې د دې حالاتو نه راویستل اسان کار نه دی. په روان مالي کال کې صوبایي حکومت د پرمختیا د ځینې منصوبو تجویزونه وړاندې کړي دي او که چېرې دغه منصوبې عملي شي نو د صوبې د اولس ژوند ورسره ښه کېدای شي. د نوو تجویزونو د مخه به د پرمختیا دپاره ځانګړې شوې پنګې د وزیرانو او خود غرضه چارواکو په لاس کې نه وي. ورځپاڼه وایي دا یوه لویه دعوه ده. حکومت د صوبې د منصوبه بندۍ او پرمختیا د چارو مرستیال مشر سکتر له خپلې چوکۍ لرې کړی دی او د هغه په ځای یو داسې چارواکي غوره کړی دی چې د خپلو اصولو په حواله ښه نوم لري. د هغه په اوږو یوه لویه ذمهواري ده. د ورځپاڼې په وینا د کال 1915 نه تر اوسه د صوبې د اسمبلۍ یو غړي هم د پرمختیا داسې څه منصوبه نه ده وړاندې کړې چې ورسره ځایي خلکو ته روزګار ترلاسه شي او حکومت ترې څه مالي ګټه پورته کړي. دا خو نه کومه بهر ملکي لاس وهنه وه او نه د هغه خلکو کارو چې د ریاست پر ضد جنګیږي. دا په دغه صوبه کې د حکومتي ادارو دننه د اداري فساد یو لوی ثبوت دی. په دې کې د پاکستان وفاقي حکومت هم ذمهوار دی. ایکسپریس ټریبیون وړاندې لیکي دا وخت د صوبې د پرمختیا لپاره د 6 بلیون روپو معامله مخته ده او هغه خلک چې د ولس پیسې په بډه وهل غواړي په دې مالي پنګو نظر ساتي. په دې 6 بلیون روپو کې به نیمې پنګې د کوټې ښار د اوبو د نظام سمولو او بیا ولس ته د تعلیم او روغتیا د اسانتیاو ورکولو په منصوبو خرڅ کیږي. ورځپاڼې په خپلې ادارې کې د موجوزه منصوبو هرکلی کړی دی او لیکلي دي چې د بلوچستان ولس د یو ښه ژوند حق لري.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 5 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو اوس هم یو بل مطبوعاتي کتنه دراوره. تیره میاشت امریکي په لومړي ځل د پاکستان په بلوچستان کې یو ډرون برید وکړ. دې برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ووژل شو. د امریکي وار آن د راکس ویب سایټ په دې اړه یو مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې بلوچستان کې د افغان طالبانو د کوټې شورا اکثره مشران میشته دي چې افغانستان کې د بریدونو پلانونه جوړوي. خو دا ولې په لومړي ځل باندې د امریکای لخوا په نخښه شول؟ مجید بابر د دې لیکنې غټ ټکی درته وایي.
په امریکا کې د وډرو ویلسن سیډنې د ادارې د جنوبي اسیا لپاره مشر مایکل کوګلمن په خپل یو مقاله کې د تیرې میاشتې په 28 نیټه د پاکستان په بلوچستان کې د هغه بے پیلټ الوتکې د برید موضوع راغستې ده چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور یې وجلې وو. لیکوال وای چې په یاد صوبه کې د اړومبۍ ځلو چې امریکایي بے پیلټ الوتکو پکې څوک په نخښه کړ. د دې نه مخکې هم د پاکستان په خوره په سلګونو بریدونه شوي دي خو په بلوچستان کې امریکایي بے پیلټ الوتکو چرې هم برید نه وکړي. مقاله کې راغلي چې د دې نه مخکې 300 بریدونه شوي چې اکثریت یې د قبایلي سیمو په یو خاصه سیمه او خیبر پښتونخوا سره نږدې قبایلي سیمو کې شوي دي. د لیکوال په خبره بلوچستان هغه صوبه ده چېرته چې غربت ډېر دی، د اوبو کمخ ده او د وچکالۍ ترڅنګ د بلوس بلتون پالو وسلوالو مبارزه هم جاری ده چې له وجې یې په دغو سیمو کې د پاکستاني پوځ لخوا زورور عملیات هم روان دي. مقاله کې راغلي دي چې بلوچستان صوبه کې د افغان طالبانو د کوټه شورا مشرتابه هم میشته ده او دغو مشرانو په 2001 کال کې کله چې امریکا په افغانستان حمله وکړه او طالبانو واکمنی ختمه شوه نو د یادې ډلې مهمو مشرانو کوټې ته مخه وکړه او د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت او استخباراتي ادارو هم بیا دغو مشرانو ته په کوټه کې د اوسېدو او دغو ځایونو نه په افغانستان کې د فعالیتونو اجازه ورکړه. خو افغان طالبانو ته پاکستان ځکه هم ملاتړ ورکړو چې دغه پاکستان په افغانستان کې د هند د اثر ظاهر کولو یوازینی لار ګڼله. مقاله کې راغلی چې د دې پرتا پاکستان سره دا ویره هم ده چې افغانستان نه د بهرنو ځواکونو د ستنېدو نه پس دغه هیواد کې د سیاسي او انتظامی ګډوډۍ په صورت کې د خپلو ګټو د دفاعي تګلارې په توګه افغان طالبان وکاروي. نو د دې لامل د پاکستان حکومتي او پوځي ادارو کوټه کې د دوی په اوسېدو هیڅ اعتراض نه لرلو او د دې له وجې په افغان طالبانو خپل اغیز نور هم پیاوړی کړو.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه. موسیقی استادان پا چه حال دی؟
خیواردونا ملاو شوی دیو دلتا چولی کردم نو بد لگی کنا
نو پداسی که واقداران چه کبی؟
30,000 روپی پر مند باغو ترکو
پر هر چه سربیرا حالی زلی روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و بائکنگ زما پس پوزیشن راغے
دوی دا سولے لپیغام سر راغلی
دا ہنر لار دا تشدد نلری لار
پر دغو او ورتا موضوعاتو انیز اخبارونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
رش بے کا زمانہ تر سیارہ